درن اردن کو سلامونه وخت مو په خیر ز اتو الله غنایم او دی وی بلی زنګړی مرکز رستا سترنو په خدمت کې حاضر شوم راپور نو وی چیف افغانستان کې د طالبانو ل بیا واکمنې دوه وروسته د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت لګړو ننګونو سره مخ شوی پر وروسته کې د طالبانو پر ضد د یو شمیر مخالفو ډلو د بیا فعالیتو ادارې هم مطرح شوې دي په همدې موخه مو د افغانستان د مخکینی نظام د چارو ادارې له عمومي رئیس هغلی ډاکټر فضل محمود فضلی سره مرکه کړې په دې مرکه کې د دغه ډلو د رامنځته کېدو عوامل د پخوانیو امنیتي ځواکونو رول د پاکستان احتمالي لاسوهنو او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي تفاهم او ټول شموله نظام پر اړتیا خبرې کوو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ ډیر زیاته مننه هغلی فضلی صاحب چې حاضر شوی مرکې ته له همدې ځایه پیل کوو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد د یو شمیر ډلو د بیا فعالېدو ادعا مطرح شوې تاسې د دې ډلو د ظهور اصلي عوامل څه بولئ او آیا د افغانستان د سیاسي وضعیت د بدلون نښه بلل کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه خوږیاڼی صاحب. په اوسني وضعیت کې د نظامی ډلو ظهور د رژیم په وړاندې اصلا باید هیوادوالو ته او د رژیم چارواکو ته د تعجب او حیرانتیا خبره نه وي. هر څه چې پیښیږي، هغه که جګړه وي او یا مدني مزاحمت د رژیم په وړاندې او یا د نویو سیاسي سازمانونو او ګوندونو ایجاد وي او یا د هنر په ډګر کې په سندرو او شعرونو کې د رژیم په وړاندې مقاومت وي، دا ټول د اوسني طالبي رژیم د تیرو 15 کلونو د کړنو پایله ده. په تیرو 15 کلونو کې څه وشول؟ افغانستان خپل ملي قرارداد یعنی اساسي قانون ټولنیزه وثیقه له لاسه ورکړه. په دې سره د نظام مشروعیت له منځه لاړ. په هیواد کې دننه د هیواد نیمه نفوس له زده کړو او په ټولنه کې د فعال رول او فعالیت څخه منع شوي دي. ځوانان د بد اقتصادي وضعیت له امله له هېواده مهاجرت تړ شوي. روغتیایي سکتور کې ستونزې د هر ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي. د مور و ماشوم د مړینې کچه د هر ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي. د هېواد د تاریخ سره ډېر شدید ظلم روان دی. زمنګ ملي اصطلاحات، ملي څلې، افتخارات تر پښتن لاندې نیول کیږي. شاعر د خپل شاعری له امله چې د ولس غږ منعکسوي یا تهدیدیږي یا شکنجه کیږي یا بندي کیږي او یا تېښته مجبوریږي. سندرغاړي ګاونډي هیوادونو ته مهاجرت تړ کیږي او د هیواده بهر په نړیوالو سازمانونو کې هغه که ملګري ملتونه وي، هغه که د نړیوال روغتیا سازمان وي او یا نورې ادارې وي، دلته د افغانستان تاریخي درې رنګه بیرغ پرته له مالکیت څخه یوازې پاتې دی. افغانان ملي سرود نه لري. دغه ټول وضعیت په مجموع کې د دې لپاره زمینه برابروي چې په هیواد باندې هر دردمند افغان د رژیم په وړاندې یو اقدام وکړي. نو ځکه دغه اوسني تحرکات باید د حیرانتیا او د تعجب خبره نوي.
زیاته مننه هغلی ډاکټر فضل محمود فضلی صاحب د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سیاسي مخالفینو په خوانیو امنیتي ځواکونو او نور منتقدانو پر وړاندې د طالبانو چلند څنګه ارزیابي کوي؟ آیا د اوسنیو وسلوالو خوځښتونو یوه برخه د همدې سیاستونو پایله بللی شو؟
دا چې تر کومه ځایه پورې دغه خوځښتونه د اوسنی حاکمیت په وړاندې جدي ګواښ دی که نه دی، دا یو بحث دی. خو زما له نظره خپله د طالب فکر، د طالب عمل او د دوی برخورد له ولس سره د طالب دپاره د بقا جدي ګواښ دی، نه خارجي فکتورونه. طبعا که د دوی اوسني کړنې دوام کوي نو ولسي تضاد به د دوی په ضد باندې زیاتېږي. ولسي ارادې ته نه احترام، طبعا هر ډول رژیم چې په افغانستان کې تاریخ ته په کتو سره هغه به بالاخره ماتېږي او محو کېږي به، او همدغه تجربه موږ لرو او په همدې باندې باور لرو. هغه سیاسي ډلې او افراد چې په یو قوي متمرکز افغان دولت باندې باور نه لري او حکومت باندې باور نه لري، دوی یو بانه کوي او استدلال کوي چې قوي حکومتونه او دولتونه ځکه د افغانستان لپاره ضروری نه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د بهرنیانو په ضد دا ولسونه دي چې پاسېدلي او د دې هېواد څخه دفاع کړې، یا وایي چې دا ولسونه دي چې د افغانستان یووالی او اتحاد ساتلی. نو کله چې دغه استدلال باندې څوک باور لري، یعنی په ولس باندې باور لري، نو دولت هم باید په ولسي اراده ایجاد شي. دولت کړنې او پالیسۍ هم که هغه کورنۍ پالیسۍ دي او بهرنۍ پالیسۍ دي، د ولسونو په واسطه باندې باید جوړ شي. ولسي اراده موږ لپاره ډېره مهمه ده.
کور موادان ډاکټر صاحب، بله پوښتنه دا چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو پر مهال د پاکستان د لاسوهنې او د وسلوالو ډلو د ملاتړ په اړه ډیری ادعاوې موجودې دي، ستاسې په نظر آیا اوس هم په پاکستان کې هڅه کیږي چې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت اغیز ولري؟
تر کومه ځایه پورې چې د پاکستان د رول په برخه کې ده، دا ده چې پاکستان د ایجاد، د خپل ایجاد د ورځې نه تر اوسه پورې د خپلو استعماري بادارانو په اشاره په افغانستان کې هیڅکله ثبات نه غواړي. دا که هر ډول سازمان یا حکومت په افغانستان کې حاکم وي، حتی د پاکستان په واسطه جوړ شوي ډلې هم کابل ته راشي، د پاکستان یوازینی هدف او د دوی د استعماري بادارانو هدف به دا وي چې په افغانستان کې بې ثباتي وي، جګړه وي، افغان وژنه روانه وي، او دلته ښیرازي او اقتصادي ثبات موجود نه وي.
کور ودان ډیره مننه. اوس داسې دعوې هم کیږي چې ځینې د طالبانو مخالفې ډلې د پاکستان له ملاتړ څخه برخمنې دي، تاسې د دې ادعاو په اړه څه معلومات لري او که رښتیا وي د پاکستان هدف بیا څه دی؟
تر هغه ځایه پورې چې د پاکستان ملاتړ د وسلوالو ډلو او جبهو پورې مربوطه ده، په دې کله به دا ووایم چې خپله اوسنی حاکمیت یا طالبان په پاکستان کې ایجاد شوي دي. د دوی نه مخکې جهادي ډلې هم د پاکستان په واسطه ایجاد شوي وي، او اوس هم چې ګورو پاکستان د مختلفو ډلو کوربه دی. په تیرو دوو کلونو کې موږ ګورو چې کله د دیالوګ لپاره ځینې ډلې او افراد پاکستان ته او اسلام آباد ته سفر کوي چې د پاکستان په واسطه تمویل شوي وي، هلته برخه اخلي، ځینې د محققینو په صفت سفر کوي، ځینې د رسنیو د استازو په صفات سفر کوي، ځینې د ښځو د حقوقو د فعالینو په صفات سفر کوي، او ځینې د سیاسي او نظامی افرادو. نو پاکستان د خپل خوی او د خپل عادت او د خپل مجبوریت په اساس دي چې دغه سي دلو ته مراجعه کوي.
زخت زیات مننه فضلی صاحب. بل پښتون کوم چې آیا د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره د یو پراخ سیاسي تفاهم او ټول شمول حکومت رامنځته کول کولی شي چې د نورو وسلوالو ډلو د جوړېدو مخه ونیسي؟
هغه څه چې مونږ او زموږ ملګري او زموږ هسته پرې باور لري، دا ده چې افغانستان کې نظام باید د ولس په خوښه وي. مونږ په ولسي سیاست باندې باور لرو. له همدې امله د سیاسي مبارزې هغه لومړی ګام باید دا وي چې فکری او سیاسي انسجام په ولس کې منځته راشي، او د هغې په رڼا کې باید سیاسي ګوندونه منځته راشي. که چیرې دغه انسجام دومره پراخیږي چې په ټول هیواد کې او یا د هیواد په اکثره برخه کې قوت اخلي، او دوی د یو ملي اجنډا په اساس باندې د راتلونکي دپاره واضح او روښانه کړنلاره ولري، او بیا اوسنی حاکمیت ړنګ کړي او دوی د ثبات دپاره کار وکړي، د هغسې زور مخالفت مونږ نه کوو. اما که چیرې نظامي ډلې پرته له شفافیت څخه د بهرنیو څخه وسله اخلي او راځي دلته د یوې نوې جګړې صفه پیلوي، د هغې مخالفت کوو. که هر څوک د دې ادعا لري چې وطن پرسته دي او وسله د دې لپاره اخلي چې افغانستان د اوسني استبداد څخه ختم کړي، نو هغوی د مهرباني وکړي او د خپلې وسلې او د خپلو امکاناتو د خپلو پښتواني په هکله باندې هم ولس ته معلومات ورکړي، او د دې تر څنګ دا معلومات هم ورکړي چې د رژیم د لمنځونو نه وروسته د دوی نخصه د افغانستان د ثبات دپاره او په رښتینې توګه د ولسواکۍ د استقرار دپاره څه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. طالبانو له یوې خوا د افغانستان د امنیت او حاکمیت د ټینګښت ادعاوې کوي، خو له بلې خوا که وګورو چې د مخالفو وسلوالو ډلو د فعالیت راپورونه هم خپرېږي، د وضعیت د طالبانو امنیتي سیاست په اړه څه پوښتنې راولاړوي؟
زه د طالبانو دغه ادعا چې ګواکې دوی امنیت راوسته باور نه لرم. یو خود امنیت هغه دودیز تعریف دی چې په هیواد کې به روانه جګړه نه وي، خو هغه هم ګورو چې په تیرو اونیو او ورځو کې ورو ورو په تدریج سره د ګواښ سره مخامخ کیږي. خو اصلي امنیت ولس لپاره هغه رواني، ټولنیز، اقتصادي او غذایی امنیت دی. ما د خبرو په پیل کې وویل چې ولس د ژور خفګان سره مخامخ دی، ولس فکری ازادي نه لري، ولس د سانسور سره مخامخ دی، ولس انتقاد او نیوکه نشي کولای، ولس خپل عواطف او احساسات نشي بیانولای، ولس نشي کولای چې خپل لور او یا خور ته زده کړه ورکړي، ولس نشي کولای چې یوه کونډه لاړه شي په یو رسمي اداره کې چې پروفیسر ده او یا د پوهنتون استاذه ده کار وکړي چې له لارې خپل ماشوم ته نفقه پیدا کړي، او بیا د دې تر څنګ د ولس اولاد ته زده کړه وکړي. دا ټولې برخې چې دي دا د امنیت پورې تړلې دي، او دا د امنیت دغه بې شمېره برخې په افغانستان کې اوس نشته. د دې تر څنګ روغتیایي وضعیت چې ما مخکې ورته اشاره وکړه هم د جدي ستونزې سره مخامخ دی.
کور مودان، تاسو د پخواني جمهوري نظام د یو لوړ پوړي چارواکي په توګه اوسنی وضعیت په رڼا کې د افغانستان د راتلونکي لپاره کومه حل لاره تر ټولو عملي بولئ؟ سیاسي تفاهم، د طالبانو دننه اصلاحات، د مخالفو ډلو مشارکت، که د یو نوي ټول شموله سیاسي نظام رامنځته کیدل؟
حل لاره ټول شموله حکومت نه دی. د ټول شموله حکومت اصطلاح د لومړي ځل لپاره دیش کال مخکې په پاکستان کې ایجاد شو. دا اصلا هغه نقصه ده چې په دې له دې لارې د سیمې اکثره هیوادونه استعماري هیوادونه دی غواړي په افغانستان کې داسې یو حکومت منځ ته راشي چې د دوی تر حمایې لاندې افراد په یو ګډوډ حالت کې په یو حکومت کې ځای ولري. هلته ولس برخه نه لري، یوازې افراد او ډلې او تنظیمونه لکه یو تجارتي شرکت په شکل غواړي چې څوکۍ سره ووشي. او د دې تجربه موږ به د جمهوریت په وخت کې مولیده، د نویو مکلونو په تنظیمي جګړو کې مولیده چې پایله یوازې یوازې په افغانستان کې بدبختی ده او بې ثباتی ده. زه شخصا په دغه فرمول سره زه موافق نه یم. کوم فرمول سره چې موافق یم هغه دا ده چې طالب یا د زور د لارې او یا په ډیرو نادرو حالاتو کې خپله به مجبور شي چې ولس ته مراجعه وکړي، او د گزار مرحلې لپاره باید لویه جرګه وشي، او په لویه جرګه کې د ولس استازي په دودیزه توګه د ولسوالیو د کلیو د مختلفو اقشارو د بزګرانو د کارګرانو دغسې د پوهنتون د استاذانو د روحانیونو د علماو په استازیتوب دغه جرګه باید یو اساسي قانون چې په هغې کې د واک ټولې برخې تشریح شوي وي، د واک د انتقال قاعده معلومه وي، او دغه راز د هیواد د بیوروکراسۍ په اړه باندې واضح لارښوونې موجودې وي، او په هغې باندې د ټولو خلکو او یا د اکثرو خلکو موافقه وي منځ ته راشي، او په تدریجي توګه موږ ولسواکۍ ته لاړ شو، او په ولسواکۍ کې بیا د خلکو استازیتوب د ګوندونو لارې وشي او دولت ته استقرار او ثبات منځته راشي، نه د افرادو او ډلو د شراکت چې هغه هم په انجوي او یا سوداګریز ډول دوی شراکت وکړي. حل لاره زه تر ډېره سیاسي بولم، او د رښتینو خپلواکو ګوندونو د تفاهم او ډیالوګ د لارې. خپلواک ګوندونه ځکه وایم چې اکثره ډلې دي چې د نورو په نیابت سره په افغانستان کې فعالیت کوي، هغوی نشي کولی چې افغانستان ته ثبات راوړي. خو که چیرې په اوږدمهاله موده کې دغسې یو ډیالوګ ته زمینه نه مساعدېږي او ولسي خپلواک ګوندونه رښتیا هم په د کلونو په موده کې په ولس کې کار کوي او د ولسي خوځښت په پایله کې انقلاب منځته راځي، زه به د هغې طرفدار اوسم، په دې شرط چې پردی ټوپک پکې نه وي او پردی اجنډا پکې نه وي.
کور مو ودان د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د چارو د اداري لوی رئیس هغلی ډاکټر فضل محمود فضلي چې حاضر شوی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کور مو ودان
ډېر مننه.
درنو اوردونکو له تاسو هم نړۍ مننه کوم چې زموږ سره مو تر دا مهاله ملتیا وکړه. هیله لرو چې په دغه مرکه کې هغه موضوعات چې تاسو سره نازوه پاتې وي د پیر جمهوري نظام د دغه لوړ پوړي چارواکي د پښتنو کې حل شوي وي. تر بیا هم په لاس پارم. غرمو ملک.